55.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رېډې ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وابه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. دغه راز پر دې موضوع چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. کلم لای فری واز هر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو ستړي کې د افغانستان د سولې علي شورا وای د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وای د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لوی خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې دیپلوماتیک بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې توصیف کړي د حل لارې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسیدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې شغل خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تیر شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکښې وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي بیا د عملیات تاییدوي خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي شوي. د پکتیکا د والي وایي ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دی. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات د کمانډوز ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکښې ولس وسلوال وژل شوی او نور ژوبل دي. عیسا وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلف وسلې چاودیدونکو توکي او څوارلس موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنیو راپور ورکړی چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ 23 څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د واک له ختمېدو سره دا امکان شته چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2014 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سې شنبه پر ورځ په انقره کې خبریالانو ته ویل دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کیږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنگټن د دوشنبه پر ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د غوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو وخت ورکړی څول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای
له پرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
د کومه غوښتنه ده چې څنګه لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او د مشکلاتو باندې خپل د حل لارې وکړي.
د مسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د کانفرنس کوربه طالبانو د موقف حمایت کوي نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې د خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه موږ چارو دی کار په نظر اخیستی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 12 ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رای له سره شمېري. په سیمه ییزو موضوعاتو کې پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوي څومره شدید دي او څه عواقب لري په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې دیموکراتانو برای بچی د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره اغیز وکړي په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقې زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وښی.
موږ د جمعې په شپه باندې و ښځو ته د زیارت خلاصو د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ و نارینه وته.
له اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د علي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کیدونکي پلاوی مشر حاجی عزالله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. کړی ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړه شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسما برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال راپور کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه دا وي چې مونږ لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکینی خبری ہو کی اپدی مشکلات باندې توسو مشکلات حل لای جاو
دا پتہ سیال کی دچی ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناسته د روان المریض میشت په نهمه د راتلون کی جمعې پورس د روسیې په قربتوب جوړ شي په دغه ناسته کی د سولې علی شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد په مشی او شپک کسیس پلاوی چی په ترکیب کی حبیبه سرابی اتو رحمان سلیم مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علی شورا د درنشاد وغړي شامل دي په داسیال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نګډون خبر ورکړې خو تیر ورځ رویټرز خبری اژانس د یو شمېر روسی چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او مسکو د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر نورو مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه ناخلی چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده ټاکل شوی و د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولي او په دې هیله ده چې مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري
ما فکر میکنم که تا اندازه خیلی زیاد
دی وای زما په اند د دې ترڅنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته راوبولو دا هم ډیره مهمه ده چې روسیا څنګه دې ته وادار کړو هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغه د سولې خبرو ته وهڅوي ځکه هغه قربانه دي او په دې برخه کې ډیر مهم رول لري د افغانستان اجرایی ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو دروازه زپرانیزی د اجرایی ریاست مرستیال و امید مسم از رادیو تو ویلی چې د سولې علی شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره د غناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري وصل بیسال ازادي رادیو کابل
ټاکل شوی بل سبا یعنی د جمعې پر از مسکو باندې د غونډې انکوربه وی د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمی نظر اخیستی دی ښاغلی اعظمی په دې باور دی چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې د مسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل
زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نه کی نتیجه په سوله کې ونه کی په څو دلیل یو خدای دی چې دغه د افغان دولت کوم پلاوی چې د دومره باصلاحیته نه چې د طالبانو سره سولو باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي یو دومره خبره ده د طالبانو استاد چې راځي هغه د سولې لپاره دی وایي چې نه راځي نه فقط کانفرنس د ګډون لپاره او روسیې سره چې وعده کړې ده چې ګډون به کوي د لپاره اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې د اجماع جوړه شوې ده چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد ته چې د روسانو سره تر کومه اندازې چې خبرې د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي ډاکټر صاحب خلیزاد مجلسونه کړي دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیاته ګډون کوي باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغه ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د تواداره کړي چې غوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي
زه فکر کوم په دا ټولې وادونه چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده دا که افغان طالبان دي که دا افغان دولت دی دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په هغه مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وسی یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار دی نو کله چې کوربه هیواد د دې کانفرنس کوربه د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کینو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او دا راکړي
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمی چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه نظر سره شریک و
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او کوم پوښتنه لرئ له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو خپرونې کوو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د وررسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي. نو جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده.
یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دو مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ سلويش مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغېز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
اغه لمروازیه توی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسی جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لاره هوار شي.
ازادي رادیو اوري. پاکستان له آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال وجی صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي. پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي. پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبري پیل کړي. د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي. شغلی احمد همدار زویل حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له آی ایم ایف سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 لسیزې را په دیخوا دې صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي. د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوي تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیې وزیر د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا لرله، خو سعودي عربستان له وړاندې څخه د 6 میلیارد ډالرو ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالره او د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې د هیواد ته ژمنه ورکړې چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له IMF څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبې له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیره دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللی دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مجازاتوونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگټن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی و. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول و. په بدل کې یې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د یوې اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو تر څنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای سوي دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایراني بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او دغه شرکت تر 15 زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
This is a general set of sanctions which is
دا عمومي بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړئ شي.
شغلی لوکاس وایي د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو له درکه د ایران د عوایدو دا سرچینه محدود نه، بلکې په مکمل ډول بند سي. واشنگټن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتوونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ټرمپ ادارې ته به ګرانې وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تر یوه حده زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالي سکتور او په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوی تغییرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوریو غوښتونکو په لاس کې دی. اوس د استازو جرګې اکثریت له ډیموکراتانو سره د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
کچه هم د امریکا د سیاسي سیستم لمخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګې باید تصویب کړي کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانشي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه، په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته، چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا یې کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکو مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوري غوښتونکو نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی آیان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یو اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسالې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
شاید عبد افغان د کندهار خصوصا سرپاړي کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړیږي، او بیا پر افغانستان یو تور تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان خوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دیو خلکو دا 10 کاله انتحام شوي دي. انتحام شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستی په شا واخلي. دیدي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سرې د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا
وطن کشی خلاف دی هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دی. وسلام
والا السلام علیکم زه منصور سٹائلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر په دا په جوړې دی ورورا خو بس دا سیده کنه چې دلته ځنه ډنګو وکړ پاتې دی هغه کوم غادر انجینر هغه وایي چې دا موږ نه ګرځو موږ دا غوړ د حکومت نه چې بس مشتلار جوړې کوو شبکې ته ولګوي سکولونه را ترشه زموږ در دام نه ولې سولې ده کنه. وسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر سپتونکو ماشين کې مو پریخي او خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوه نیمه کې در تخبرو. خو اوس فرې بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلنچا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې اولس وسلوال طالبان وژل شوی دي. دغه عملیات ملي اردو ځانګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیره شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر اولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي ترکیه به له ایرانه د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې دی چې ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ازادي رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونه تازه ابراهيم صفير کلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالیو ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالیو لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړې. د غوراوی سلیکشن کمیټې مشر دولت خان احمدزی دغه نوملړونه د یوې خبري ناسې په ترڅ کې اعلان کړل چې پکې د دواړو لوبډلو لپاره وسل ویک لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د ځلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره به د لوبډلې وروستۍ ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو په ترڅ کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړ کې د توپوهنې لپاره د حضرت الله سازي، جاوید احمدی، نورعلي زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او اصغر افغان، د وکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي له لسو اته تمریني لوبې وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاري وساتي. او همدارنګه به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالي تیر ورځ پیل شوه چې دوه ورځې نور به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالي د والیبال لوبي د وادي په هدف پیل شوه دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیواله سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشت په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د سلویښتو آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي.
اساسي